سلامونه ستړي مشي مخام بخير په افغانستان کې تا مخام شپږ بجې شوې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو دا مخامنه خبري مجله پر رادیو سربیره هم د شی بعد ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه واوري او وګوري. پهیله په خبرونه کوو، لا پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو پریکړې ته د غبرګون په دوام کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان د کار نامناسب او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف بللی دی. ښاغلي کرزي د جمعې په ورځ په ایکس پاڼه لیکلي هیله لري چې پاکستان به په خپله پریکړه له سره غور وکړي. هغه زیاته کړې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو شتون هغه هیواد ته اقتصادي او ټولنیزې ګټې رسولې دي او د ده په وینا د پاکستان اوسنۍ ستونزې له افغانستان او افغان مهاجرینو سره هیڅ ډول تړاو نه لري. د پاکستان حکومت روانونې اعلان وکړ چې د اکتوبر تر پایه باید څه باندې 1,900,000 ناقانون افغان کډوال له پاکستان څخه ووزي. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر د اکتوبر په درېمه ویلي وو که چېرته غیر قانوني کډوال له پاکستان ونه وزي د هغوی جایدادونه به ضبط کړي. د هغه په وینا افغانان په پاکستان کې په 1400 ترهګریزو بریدونو کې لاس درلود، خو د طالبانو حکومت بیا دغه ادعا رد کړې ده. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي له پاکستانه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو خلاف ده. بل خوا د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید افغان کډوال ونه باسي. دا نوبل د سولې د سکل جایزه د ایران د ښځو د حقونو فعالی او د ایران د رژیم منتقد نرګس محمدی ته ورکړل شوه. محمدی دا مهال په ایران کې په بند کې ده. په ناروې کې د نوبل کمیټې ویلي دا 2023 کال د سولې جایزه هغو لسګونو زره کسان هم په رسمیت پیژني چې د ایران د مستبد رژیم د پولیسو د هغه تبعیض او جبر پر وړاندې مبارزه کوي چې ښځې په نښه کوي. د بشري حقونو افغان فعاله محبوبه سراج هم د دې جایزې د کاندیدانو په ډله کې شامل و. د ایران د ښځو د حقونو فعال نرګس محمدی ته دغه جایزه په ایران کې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره ورکړل شوې ده. یوې څارونکو ادارې او په یو چارواکي خبر ورکړی دی چې پرون په سوریه کې پر یوې پوځي اکاډمۍ په بریتس کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بیبلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغې بمبار وکړ چې د سوریه د دفاع وزیر په اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریه د دفاع وزارت ویلي دی چې د حماس په مرکزي ولایت کې په دې بریت کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغې وزارت په وینا د بریت تروریستي ډلو د بی پلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی دی، خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغې برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریه د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې په دې پیښه کې 125 نور بیا ټپیان شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي له روسیې سره د وژل شوو سرتیرو د تبادلې په لړ کې یو شمېر جسدونه ترلاسه کړي دي. دې ادارې نن په ټلګرام کې لیکلي دي دوی دلی د اوکراین د هغو 45 سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي چې له اوکراین څخه په دفاع کې وژل شوي دي. د اوکراین د جګړې د بندیانو د همغږۍ او درملنې ادارې ویلي تیر میاشتې هم د 50 وژل شوو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي وو. د دې ادارې په خبره پر اوکراین د روسیې د بې دلیل یرغل پایل رئیس د نږدې 1,900 تنو اوکراینی سرتیرو جسدونه ترلاسه کړي دي. او د افغانستان د کرکټ ابدالیانو لوبډلی د چین په آسیایي سیالیو کې د پاکستان الف لوبډلی ته د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. په نیمه پایلوبه کې افغان لوبډلی 5 وګټله او توپچې ونه یې غوره کړه. پاکستان د 3 رنو په لوبولو سره ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 115 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې فرید ملک 3، قیس احمد او ظاهر خان دوه لوبغاړي وسوځول. که څه هم په توپوهنه کې افغان ابدالیان نو خ پایل نه درلود، خو په پایل کې د نور علي زدران او په پای کې د ټیم د مشر ګلبدین نایب اغیزناک توپ هبنی افغانستان پایلوبې ته ورسو. نور علي زدران نه دیر شو، ګلبدین نایب بیا شپږش نسزیدلې منډې وکړې. افغانستان با سبا شنبه د هندستان د الف لوبډلې پر وړاندې پایلوبې ولري. د پایلوبې ګټونکو لوبډلې ته به د سرو زرو او بایلونکو لوبډلې ته به د سپینو زرو مډالونه ورکول کیږي. تر دې دمه د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان هیڅ ورزشی رشته د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې په مجله کې درته دا مطلب لرو. وړاندې به راسره واورئ چې په د پاکستان حکومت په یو شمېر استوګنځایونو کې خپلو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورنه کړي او په هغه کورونو کې چې افغان کډوال اوسېږي له کورونو یې واباسي. وړاندې په مجله کې دغه افغان کډوالو سره خبرې کوو، همدارنګه د دغه افغان کډوال یو مدافع وکیل سره خبرې کوو چې د پاکستان په حکومت کې دغه ډول کړنو ته کومه سزا شته او که نه. همدارنګه په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې په کراچۍ کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. د دې سربېره نن د سولې د نوبل جایزه یوې ایرانۍ د بشري حقونو فعالې ته ورکړل شوې ده. د چې محبوبه سراج ولې ونتوانېدله دا جایزه ترلاسه کړي، په دې اړه د ته وړاندې تفصیل لرو. دا به هم راسره واوري چې په خوست کې زده کوونکو د فزیک او کیمیا ځینې لابراتوارونو کې ازمایښتي تجربې کړي دي. د چې لاسته راوړنې څه دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شته ده، ملتیا به غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د پاکستان حکومت د اسلام آباد په شمیر استوګنیزو خارګوټو کې د کورونو مالکانو ته خبرداري ورکړی دی چې افغان کډوال له خپلو کورونو واباسي. ورزو لیمې سپېڅلې تعلیم مجانې تاسو ستړي مشه په خیر راغلی. تاسو راته وای د افغان کډوالو سره چې تاسو خبرې کړې دي څه درته ویلې دي او ولې پاکستان خپلو اتباعو ته د خبرداري ورکړی دی چې دوی نور افغان کډوال په خپلو کورونو کې پرېنږدي؟
ډیره مننه فریده جانې. لکه څنګه چې تاسو وویل په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د وتلو لپاره د پاکستان حکومت له یوې میاشتې ضرب الاجل ټاکلو وروسته نن او پرون د اسلام آباد په دوو بیلابیلو سیمو کې میشتو افغان کډوالو ته د کورونو د خاوندانو له لوري په لیکلې بڼه خبرداری ورکړل شوی چې ژر تر ژره باید له کورونو څخه ووځي. ازادي راډیو ته د دغه خبرتیا یوه یوه کاپي هم رسېدلې ده. په دې خبرتیاو کې دی چې د کورونو او پلازا او ټول مالکان مکلف دي چې افغان کډوال له خپلو کورونو وباسي. دا امر د پاکستان د حکومت له لوري شوی او د نه عملي کېدو په صورت کې به د کورونو مالکان له سختې قانوني سزا سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه خبرتیا په اړه څه نه دی ویلي. ازادي راډیو هم په لیکلې بڼه دا خبرداري په خپلواک توګه نشي تاییدولی. خو د پاکستان په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا رئیس میر احمد رؤفی ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرتیا یې ترلاسه کړې ده. په جنا ګارډن او بی 17 کې د افغان کډوالو لپاره د کورونو او دوکانونو د خالی کول رسمي ابلاغ خپره شوی او دوی ته وخت ورکړل شوی چې باید کورونه خالی کړي. د سرغړونې په صورت کې هم ویل شوی چې قانوني سزا به ورکړل شي. په دې کارګوټي کې میشته افغان کډوال مانیجر چې نږدې یو کال وړاندې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته کډواله شوی وایي چې نن سهار د کور مالک له لوري دغه خبرتیا ترلاسه کړې ده. د پاکستان حکومت د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هېواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکل چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي که نه دوی به یې په وړاندې سخت اقدامات ترسره کړي. که څه هم د پاکستان دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې او دا د کډوالو د حقونو په برخه کې سرغړونه بلل شوې، خو د پاکستان حکومت تر دې دمه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ویلي چې د دوی د کډوالو او قونسلي چارو ګډ کمیسیون د اسلام آباد د پولیسو له مشر سره لیدلی دي او د کډوالو په وړاندې د پولیسو له ناسم چلند ورڅخه شکایت کړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یوه بیان کې ویلي چې دغه وزارت په ایکس پاڼه کې خبر کړي له پاکستانه خپل د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې بهیر تیز شوی دی. دغه وزارت لیکلي چې یوازې په تیرو 4 ورځو کې د سپین بولدک چمن له لارې 350 افغاني کورنۍ خپل هېواد ته ستنې شوي دي. خو په بیان کې دا نه دی ویلي شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي او که جبري ستنې کړل شوي دي. فریده جانې،
زیات مدنه کور ودان لې ما سپیشلی و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې مکسرا جزئیات شریک کړه وړاندې به په دې اړه هم درته راپور ولرو چې په کراچۍ کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي که څه هم د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان د حکومت دغه پریکړه چې دوی غواړي افغان کډوال له خپل هیواد وباسي غندلې ده ویلي دي چې دا مناسب کار نه دی لدی سره جوخت بیا نن د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم بلې ایک شبکې لیکلې دي چې د پاکستان دغه عمل د انساني او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف دی او دوی باید له سره پې غور وکړي. خو دا چې د پاکستان په قانون کې دغه ډول د افغان کډوالو ویستل ته څه شته کنه په همدې موضوع په پېښور کې د افغانانو مدافع وکیل فهیم مروت را سره دی. مروت صاحب تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلي کې تاسو ته په پایلې کې پام دی اړه وایي چې پاکستان پریکړه کړې ده چې ټول افغان کډوال له خپلې خاورې باسي هغوی چې قانوني اسناد نه لري. تاسو کړه ته دا وایي د پاکستان په قانون کې په لیکلي ډول باندې داسې څه اصول شته که چیرې دوی غواړي یو بهر میشته له خپل هیواد وباسي لکه څنګه چې اوس دوی دا بهیر روان کړی همداسې به دوی باسي که نه بل څه ورته شته ده؟
مننه د بلنې مرکې ته. دوسی دا چې دلته چې کوم زموږ د افغانان وروڼه میشتي زه هم چې اول زه لږ هغې کټګرایز کوم چې دوی په دا خبره پوه شي چې دلته دا ستونزه څه ده. یو هغه خلک دي چې ډېر پخواني دلته راغلي دي، مخکې چې دی دلته نه چې دی د دیو پلارونه نیکونه راغلي دي، بیا دوی پیدا شوي دي. نو هغه خلک چې دی لکه هغه حق لري د سیټیزنشپ بای برث. پاکستان کې دا قانون عملي دی، یو ماشوم چې هر څوک یې عدل ته وزېږي هغه حق دی چې د پاکستان شهریت ترلاسه کړي. دې باندې چې دی محکمه اسلام آباد د پېښور محکمې محکم چې دی په دې فیصلې ورکړي دي. خو له بده مرغه عدلته چې بیا شهریت ورکولو کومه اداره ده نادرا چې ورته وایي هغې دې لپاره څه ښه ګامونه پورته کړي نه دي، خو په دې اکله دغه کېږي. بیا یو هغه خلک دي چې چا سره افغان سټیزن کارډ مونږ ورته وایي دلته اے سی سی یا چې دی پی او آر کارډ دی، هغه خلک چې افغان شهریت مطلب یو سړی دی افغان دی هغه پاکستانی جنه سره واده کړی دی یا همدارنګ یو افغان ښځه ده هغې پاکستانی وګړي سره واده کړی دی.
مروت صاحب مګا ساسې
اړیکه بلې
مېرمنې تاسو دا مور کړې.
نو دا قانون چې دا اوس کوم دا مقررات دي پاکستان وضع کړی دي هغه خو دا بالکل نه پلي کیږي. هغه خو د ځان چې بالکل په دې کلب باندې هیڅ اندېښنه نه کوي نو دې په سستون ځتا دا اوسنی وضعیت کې کم خلک بغیر دستاویزات راغلی وی نو هغه ته چې دې لګستون دی خو پرته لدینا نورم چې دې لکه هغه ته
مروت صاحب مشکل دینه چې تاسو مخکې لاړ شئ دغه پوښتنه مکرا ته ځواب کړی. ازادي رادیو سره هغه افغانانو چې په پاکستان کې میشت دي داسې اسناد شریک کړي دي چې دوی ته یوه سیار اسناد ورکړي چې تاسو پاکستان کې د کډوال په توګه باندې ژوند کوي یا ځینې داسې کسان دي چې د کلونو اوسېدلي دي تاسو اشاره وکړه پیوار کارتونه لري دوی هم نیول کیږي او د دې اندېښنه شته چې دغه کسان بیرته افغانستان ته راستانه شي. په دې اړه باندې بیا څه قانون کې څه راغلي دي کنه؟
ګوره قانون خو چې لکه قانون نه سرغړونه ده نو لکه زموږ چې کوم اساسي قانون دی هغه دا وایي چې قانون نه سرغړونه نشته دی او بنیادی چې کوم بشري حقوق دي دا بچ دی هر یو انسان ته چې دی لکه هغه ته نشته دی. نو اوس یو قانون دی هغه چې کوم سپیرټ دی هغه بل رنګ وي او هغه ملکیږي بل رنګا نو دا ډیفینیټلی غلطه ده. نو بیا محکمې یا عدالتونه د دې شي چې دی بیا فردر انټرپریټیشن کوي او ځکه چې دا موږ مدافع وکیلانو ته بیا چې کله داسې موږ عریضه وړاندې کړو نو په هغې کې موږ ځکه بیا کامیاب هم شو نو ته ځکه چې دی برهم چې دی ومومولی شي
تاسو اوس په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل یاستئ، دغه قضیه چې تاسو محکمې ته وړئ څومره کولای شئ د پاکستان حکومت وننګوئ؟ او آیا تر اوسه توانیدلی یاستئ چې دغه ډول قضیه مو چې محکمې ته وړي دي پر اساس هغه افغان کډوال چې واقع نشي کولای بیرته افغانستان ته ستانه شي په پاکستان کې مرته د اوسېدو زمینه برابره کړي کنه؟
اسلام آباد مسترہ محکمہ کې یو اسائلم د پاره چې یو اریزه شوی و او هغه چې ایکسپټ شوی دا منظور شوی دا، نو اوس دلته ګوري جی دلته چې کوم اگریوډ پارټی موږ ورته وایو چې چا ته سستون دی هغه چې د محکمې تر دې هغه اریزه وړاندې کوي، زه نشم کولای چې زه لزام نه چې د لاړ شم هغه چې د لکه اریزه وکم چې داسې دی لکه د چا به نوم وي د چا به چې د شناخت وي دا پلان کې سړی دی د پلان نوم دی دا چې دی لکه د پاسپورت نمبر دی په دا ستونزه دا هغه اسلام د پاره اوس اسلام آباد های کورټ ویلي دي چې دوی کولی شي دلته اسلام چې دی ترلاسه کړي. دا
اوس مروت صاحب بخند دغه افغان کډوال چې کلونه هلته ژوند کړی دی او د پاکستان حکومت د دغه اعلان سره چې دوی پاندېښنه کې دي چې دوی باید له پاکستانه وشړل شي، دوی کولی شي لاړ شي په محکمه کې ځان ته هلته قضیه پرانیزي او غوښتنه وکړي چې دوی دلته کارونه کړي دي، عمر تیر کړی دی، یا مخکې چې تاسو ځینې شرایط یاد کړي پاکستانیانو سره واده کړی یا بل څه مسله وي، دوی کولی شي پاتې شي او پاکستان حکومت حق نه لري چې دوی وباسي؟ همداسې ده
تاسو خو ما وی چې هغه ته هیڅ هم ستونزه نشته چې چام چې دی لکه څوک پیور کارډ لري یا چې دی افغان سټیزن کارډ لري هغه ته هیڅ ستونزه نشته. او زمونږه له بده مرغه ډیر افغانان رونه د سیدی چې دلته لکه مزدوریان یې کوي هغه په دې خبرو نه پوهیږي، نو هغه ته دا پته نشته چې زما څه حقوق دي دلته، ما څنګه وختي سرګندونه وکړه چې سټیزنشپ بای برت پاکستان سټیزنشپ اکټ 1951 لاندې سیکشن 4 لاندې دي ته چې دی لکه یو خو غټ حق دی چې ته دلته زیږیدلې لاسته حق دی چې ته د دې تعبیر ته ترلاسه
کړې. وخت کم ده کدام راته لاندې وای اوس مال پاکستان پریکړه کړې ده او دغه پریکړه ظاهرا ښکاري چې دوی به پلی کړي او دغه افغان کډوال چې دی دوی به خپل هیواد وباسي، دا به پاکستانیانو عکس العمل دغه پریکړه ته چې حکومت کړي د څه ده لاندې راته وای؟
ګورزم یو پاکستانی ما لکه یم افغان خو طبیعت می پاکستانی د زبردست چې دا خبره لګا واضح کړم، نو مونږ خپل ته چې څومره دا کامپالا پښتانه دي نو پر اسنیو ټولنیزو رسنیو په نور چې دی په فیسبوک ټویټر په واتس اپ ګروپونو کې د دیشي سخت غندنه کو، بلکې مونږ خدا غوښتنه کوو چې کم پنجابیان چې دا هند نه راغلي دي پاکستان د جوړښت خواخه نو هغه بیا ماجر دی هغه هم چې تاسو وشړی کړه، نو دغه کې نیمه پنجابیان دي کم سندیان راغلي دي یا کراچۍ کې چې دا کم دا اردو سپیکر مهاجر چې ورته وایي دا هندوستان والا مهاجر نو هغه ملته نه راغلي دي، بهاریان راغلي دي، بنگالیان راغلي دي، نو موږ په ټویټر دا غوښتنه کوو چې بس تاسو بیا هم چې دی لکه وشړی اوس خو دا مقررات چې دی اعلان شوی دي خدای دې نه کې کده څه څه ستونزې چې دی زموږ افغانان وروڼو ته چې دی رامنځته کیږي، موږ به چې دی باقاعده دلته زه په خپل چې دا پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي لیګل سیکرټري هم د خیبر پښتونخوا، نو موږ هڅه کوو چې بیا موږ په ټویټر باقاعده غټ کمپاینونه او ټرینډونه وچلوو یا چې که تاسو وایئ چې ګو افغاني ګو نو
افغانانو مدافع وکیل فهیم مروت را سره و چې په د پاکستان دغه پریکړه پاړه باندې د پاکستانیانو د عکس العمل او همدارنګ د قوانینو کې ورته سره غلي دي موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. وسام مرزو کراچۍ ته هلته د افغانانو نو حال اخلو چې دوی په دغه ځای کې او په دغه خار کې څړول ژوند لري.
د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو ملک نه د وستلو پریکړه کړې ده او کډوالو ته د اکتوبر د یوی میاشتې مهلت ورکړې ده. په کراچۍ کې میشت افغان کډوال وایي په یو میاشت کې خپل د ژوند هر څه څنګه راغون کړو او بیرته لاړ شو.
سلویخ کالم ژوند کړی دی، زمون لرو، مسیان لرو، ما واده دلته کړی د مسیان لرم او زه د لسو کلو راغلی وم او اوس مې بچیان دي مسیان مې دي او دوکانونه مې دي. دا ماته وایي چې په یو میاشت کې وځله دې وطن نه په یو میاشت کې زه څنګه ختم کړم دا به څه رقم ختموم؟ دا به قرضداري ګانې دا دوکانونه نه مې قرض راوړی او دا به څنګه ختمول غواړي؟ دا په کال کې هم ختمول نه غواړي او هلته ژوند خراب ده، د مونږ کورونه خراب دي. هلته په کال کې کورونه به جوړیږي، مونږ ته به وخت راکوي، مونږ ته به نوټس راکوي یو کال دوه کاله، او که اسلامي ملک یو مونږ دا تنه غواړو. وروره،
د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر په درېمه خبري غونډه کې ویلي وو چې د نومبر تر نومبر نیټې وروسته به غیر قانونه کډوال په زور د ملک نه اوباسي، جایدادونه او کاروبار به ضبطوي. افغان کډوال وای دې پریکړې سخت اندېښمن کړې دي.
موږ خو دلته دکان دی، د پرچون دکان دی، او په یو میاشت کې موږ د چا سره د لین دین لرو، خپل پیسې نه ټولولای. خو د پاکستانیان پر موږ دی، موږ پر پاکستانیان باندې موږ سره کوم په یو میاشت کې یا دوه میاشت کې خپل پیسې میسي سره ټولې کو. باقاعده کارت ورکي، د کارت مطابق شپږ میاشتې ستاسو وخت دی، دې ته درې میاشتې، اته څلور میاشتې، هر کول ته باید کارت ورکي. دغه کارت مطابق اکار ته سړی وګوري چې ما دورې میاش وخت را سرستا ا باید خپل ولر خپل جایدار خپل ختم کی. اوس په میاش کې زه د خپل ځای خرڅ کوم، دا سړی ماته وایي چې مفت راکم، ا سره وایي لای راکم، دا رقم خونه کیر، دا کوم پالیسی جوړ کړ، دا خو صحیح نه ده.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی په وینا چې پاکستان کې درې سلويخ لک افغان کډوال ژوند کوي، چې یوازې سوال نسلا کپکی رجسٹرډ دي. پا افغانستان کی د طالبانو حکومت ویان ذبیح اللہ مجاہد ویلی وو باید پاکستان حکومت خپل پریکړه تلا لسرا بیا کتن وکړي او افغان مهاجرین پاکستان کی په امنیتی ستونزو کې لاس نه لري.
و مورید الله چې په پاکستان کې افغان کډوال په څه وضعیت کې دي؟
داس ما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتوب جو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
به هم افغانستان کې پاتې کې وړاندې په دې اړه درته راپور لرو چې ولې محبوبې سراج نشو کولای شي د سولې د نوبل جایزه واخلي. خو تر هغې وړاندې ورزو دې راپور ته چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ښځو او بشري حقونو لسګونو پیژندل شو فعالانو او بنسټونو د ملګرو ملتونو سازمان له غړو هیوادونو څخه غوښتنې دي چې جنسیتي اپارتایډ د بشریت په وړاندې جرم وګړي. ورزو سنا کاکړه ته چې جزئیات راکړي.
د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د ښځو او بشري حقونو لسګونه پیژندل شویو فعالانو او بنسټونو په یوه پرانستې لید کې د ملګرو ملتونو سازمان له غړو هیوادونو څخه غوښتي چې جنسیتي اپارتایډ د جرمونو د کنوانسیون په مسوده کې شامل کړي. دغه لیک د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان ته استول شوی او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن، د نوبل د سولې جایزې ګټونکو مرالی یوسفزی او شیرین عبادی، یو شمېر افغان معترضو ښځو، سیاستوالو، ډیپلوماټانو او د بشري او د ښځو د حقونو پیژندل شویو بنسټونو لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې دغو فعالانو او بنسټونو د دوی په ټکو د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو ژور او بنسټیز ظلمونه په نړۍ کې د جنسیتي تبعیض د یوې بېلګې په توګه یاد کړي او ویلي دي چې د یو جرم په توګه د جنسیتي تبعیض پیژندل کولی شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض د پای ته رسولو لپاره یو مهم ګام وي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو سازمان مشر شهرزاد اکبر چې دغه لیک یې هم لاسلیک کړی، د جمعې په ورځ موږ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په پام کې نیولو سره په کار ده چې په نړیوالو حقوقي نظام کې جنسیتي اپارتایډ د جرم په توګه تعریف شي. په ورته وخت کې سیاسي فعال فوزي کوفي چې دی هم دغه لیک لاسلیک کړی وویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه جنسیتي توپیر دی او عاملین یې باید ځواب ورکړي. د دغه پرانستي لیک لاسلیک کوونکي د بشریت پر وړاندې د جرمونو د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون په مسوده کې چې د روان کال د اکتوبر په 11مه او 12مه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې پرې بحث کېږي، د جنسیتي تبعیض نه شاملول یو نیمګړتیا ګڼي او وایي چې د دې شاملول به د قربانیانو او پاتې شویو سره مرسته وکړي چې له مجرمینو څخه د ټولو ترسره شویو جرمونو په خاطر حساب واخلي. نو دوی په خبره دا د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو لپاره یو مهم فرصت دی چې عمل یو بنسټیز جنسیتي تبعیض دی د جنسیتي اپارتیاد په توګه په رسمیت وپیژني. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو سازمانونو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتاید بللی، خو تر اوسه دا اصطلاح د تر ټولو بدو نړیوالو جنایتونو په لست کې په رسمیت نه ده پیژندل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د چهارشنبې په ورځ په یوې ګډې اعلامیه کې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت، سیستماتیک، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک تبعیض بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د اسلامي لارښوونو او نړیوالو قوانینو سره سم د افغانستان په عامه او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو پوره مساوي او معناداره ونډه تضمین کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دا ډول غوښتنو ته پام نه دی کړی، بلکې تل یې ټینګار کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. مننه.
سنا کاکړ وا چې د هغه لیک په اړه باندې چې د ښځو د حقونو فعالانو ملګرو ملتونو ته لیږلی وو او پکې د جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندلو غوښتنه شوې وه. موږ سره جزئیات شریک کړه. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو نشرات ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي واورئ. اوس هم ورځو د نوبل د جایزې په اړه باندې چې د ناروې په اوسلو کې د نوبل د جایزې کمیټې ایرانی مدني فعالې نرګس مومن ته د سکال دغه جایزه ورکړې ده. په دې سره زموږ د خبری مجله هم پای ته رسیږي. زموږ دری خبری مجله مهیروي.
په ایران کې د بشري حقونو فعال او په دغه هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ په نوم د غورځنګ ملاتړې نرګس محمدي د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اعلان شوه. د جایزې د ګټونکې په توګه د آغلې محمدي د نوم د اعلانولو په اړه د نوبل د کمیټې اعلامیه د ښځه ژوند ازادي په شعار پیل شوې او د ایران د مذهبي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی وشل کېدو ته اشاره لري. په ناروی کې د نوبل کمیټې د جمعې په ورځ اعلان وکاوه چې دا معتبره جایزه نرګس محمدي ته په دې خاطر ورکوي چې هغې په ایران کې د ښځو له ځپل کېدو سره مبارزه کړې او د بشري حقونو او ازادیو لپاره هلې ځلې کړې دي.
زندگی آزادی، یعنی ښځه ژوند آزادی. دا ناروی د نوبل کمیټی پریکړه کړی چې دا 2023 کال د نوبل د سولې جایزه نرګس محمدی ته په ایران کې د ښځو د ځپل کېدو خلاف د سختې مبارزې په خاطر ورکړي.
د سشکل د نوبل د سولې جایزې ته په کاندیدانو کې د افغانستان محبوب سراج هم کاندید و او ډیر احتمال و چې دا جایزه نرګس محمدی او محبوب سراج ته په ګډه ورکړل شي. د نوبل د جایزې کمیټې د نرګس محمدی په اړه ویلي د دې زړور مبارزه له ډیرو کړاوونو سره یو ځای ده. اغلی محمدی په ورستیو کلونو کې حتی لخپل کورنۍ سره چې له ایران وتلو ته اړه شوه د یو ځای اوسېدو فرصت نه دی موندلی. نرګس محمدی دوهمه ایرانی شزده چې د نوبل د سولې جایزه ګټي. تر دې وړاندې شیرین عبادی دا جایزه ګټلې وه. نرګس محمدی ته په داسې حال کې د نوبل د سولې جایزه ورکول کیږي چې هغه په زلونو باندې شوه، ځکه چې د ولسی اعتراضونو له ځپلو او د اعدام له سزا سره مخالفت کړی او د سیاسي بندیانو د ملاتړ ترڅنګ نور مدني فعالیتونه کړي دي. دا اوس هم په بند کې ده. د دې سشکال د سنبلې په 15مه د مهسا امینی د وژل کېدو د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې دا ورځ د ایران د ښځو خلاف د مذهبي استبدادي حکومت د ظلم د ثبت ورځ وبلله. نرګس محمدی او د هغې مبارزو ته له 1990 څخه هغه مهال پام واوښت چې دا د ایران د بشري حقونو د مدافعانو د مرکز د مرستیالي او ویاندې په توګه ونیول شوه. دا د یوه داسې مرکز غړی و چې په ایران کې د سیاسي بندیانو پر وضعیت څارنه او د هغو دفاع کوله. نرګس محمدی دوه غبرګونی ماشومان لري چې اوس په فرانسه کې اوسي.